آقا
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن او نیمې بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
توقع ده چې د سه شنبه د ورځې په ګوندی انتخاباتو کې به هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیات یارتونه وګټي د چین د پوز لوی د رئیس جنرال فانګ په کابل کې د افغانستان د مشرانو سره د یو نوې سیمه ییز ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د جانشین د نومولو هلې ځلې پیل شوې دي
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د هوت د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 2 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او په خاص ډول د متحده ایالاتو په ګوندي انتخاباتو کې د نن سه شنبه یا سوپر ټیوزډي په اهمیت خبرې کوو او د دې ګوندي انتخاباتو د جریان په باره کې به تاسو ته تازه معلومات درکو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو واوروي
امریکایانو د سه شنبه په ورځ په 1200 ایالتونو کې د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکړې په داسې حال کې چې د رای اچولو مرکزونه بندي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ له خپلو دوو نږدې سیالانو نه مخکې دی او د ډیموکرات کاندیده هیلری کلینټن له سناتور برني سانډرز نه مخکې شوې ده رسمي نتیجې به لږ وروسته اعلان شي سوپر ټیوزډي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یوه مهمه ورځ ده ځکه چې په دې ورځ د جمهوری ریاست د مقام د ټول لپاره د ټولو اساس د دریم برخه سازي ټاکل کیږي انتخابات څه کال په نومبر کې کیږي او جمهور رئیس اوباما د کار دوره به د 2018 میلادي کال د جنوري په شلمه پای ته ورسیږي ټرمپ چې د کورونو جوړولو یو بډای سوداګر دی او مخکې هیڅ کلام په کومه رسمي چوکۍ کار نه دی کړی د جورجا او ورجینیا د ایالت په شمول په څو ایالتونو کې ځان مخکې کړی دی او کلینټن هم د ورجینیا او جورجیا ایالتونه ګټلی دي له بلې خوا میرمن کلینټن د سه شنبې په ورځ د ورجینیا ایالت د جورج میسن په پوهنتون کې په زرګونو شاګردانو ته وینا وکړله کله چې هغه د پوهنتون تالار ته ورننوتله نو محصلونو یې تود هرکلی وکړ کلینټن په خپل وینا کې ویل
I'm running for president to break down every barrier that stands in the way of America fulfilling
په عین وخت کې ډانلډ ټرمپ هم پرون د خپل ملاتړ کوونکو وی غټ غونډې ته وینا وکړه
So what we need is leadership. So coming down I said I'm going to be so great on trade. I will be the greatest job
هغه څه چې موږ ورته د وخت ډیر احتیاج لرو اغه لیدرشپ او مشرید
د چین د پوز لوی د رئیس جنرال فانګ فینګوی پرون په کابل کې د افغانستان د حکومتي مشرانو سره د ټیریزم په ضد د څلور ملکونو د سیمایز ائتلاف ته جوړولو په امکاناتو غږیده چین چارواکي وایي چې په نوي ائتلاف کې به چین افغانستان پاکستان او تاجکستان غړیتوب لري د دې جملې نه درې هوادونه یعنی پاکستان افغانستان او تاجکستان له چین سره مستقیم سرحدونه لري د چین مشران په خپل ختیځو سیمو کې چیرې چې د مسلمانان د چین د واکمنۍ په ضد له تیر څوک لسیزونه لګیا دي مبارزه کوي ډیر اندېښمن دي او کوښښ کوي چې د یهودیانو د ځپلو لپاره دغه هیوادونو ملاتړ لاسته راوړي په عراق او سوریه کې داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د جمهور رئیس اوباما پخوانی استازی او په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو پخوانی قومندان جنرال جان آلن وایي چې متحده ایالات باید د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري او طالبان باید د قضیې د حل د یو برخې په توګه قبول کړي
د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې د پاره د جمهور رئیس باراک اوباما پخوانی ځانګړي استازي جنرال جان ایلن پرون د دوشنبه په ورځ دلته په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې وی غونډې ته د وینا نه ورستو آشنا ټلویزیون ته ویلي د ګومان کوي چې په افغانستان کې به د پسرلي پر رسیدو د وسلوالو کسانو بریدونه زیات شي او جګړه به لا پسې سخت شي. هغه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان به په څه شکل د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وګرځي او کنه. خو متحده ایالات باید په افغانستان کې یوه اوږدمهاله ستراتیژي ولري او طالبان باید د شخړې د حل یوه برخه وي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري که څه هم چې په ایران کې د مذهبي مشرت جانشین د ټاکلو موضوع یو حساس موضوع ده او معمولا په دې اړه څو په کار ډول سنوي، مګر د ایران اوسنی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پروس کال په خپل وینا کې دې واقعیت ته اشاره نورسته خلک هڅولې دي چې د جانشین وټاکي چې مرګ حق دی او ورځ به د امري په وروستیو انتخاباتو کې د خبرګانو د نوي مجلس د ټاکل کېدو په تعقیب د آیت الله علی خامنئی د جانشین د ټاکلو په اړه د ایران دننه اهوند باندې بحثونه پیل شوي دي. د خبرګانو او پوهانو مجلس اته اتیا غړي لري او مهمه وظیفه یې دا ده چې د آیت الله علی خامنئی احتمالي جانشین ولټي. دا مجلس واک لري چې برحال مذهبي مشر برطرف کړي. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله سیسلی هیلری په خپل ریپورت کې وایي چې د نوی مجلس نه غوښتل شوی دی چې د علی خامنئی جانشین ونوموي. ګومان کیږي چې د خامنئی ځای به یا د هغه خپل زوی مشتبه خامنئی ونیسي او یا به د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی زوی حسن خمینی د هغه جانشین وټاکل شي. په عین وخت کې پخوانی جمهور رئیس هاشمي رفسنجانی او اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی هم د خبرګانو د مجلس د غړو په توګه ټاکل شوي دي او دوه ډیرو مهمو غړو آیت الله محمد یزدی او آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چې د خامنئی نږدې انډیوالان ګڼل کېدل ناکام شوي دي. په نوي مجلس کې د توقع برخلاف دیرش نوي غړي ټاکل شوي دي. آیت الله علی خامنئی د آیت الله علی خمینی لمر نورسته په 1970 میلادي کال کې د نوي مشر په توګه باندې وټاکل شو. خبرونه د واشنگتن نوري. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې داعش وسلوالو بیګا شپه په الانبار کې د عراق د پوځ په عمومي قرارګاه حمله کړې ده او د یو قمندان په شمول یې پوځیان وژلي دي. د داعش څلور حمله کوونکي چې عسکري درشيګانې په غاړه وي د الانبار ولایت د حدیثې په کارګوټي کې چې د بغداد نه 240 کیلومتره لرې پروت دی حمله وکړه. لومړی یو حمله کوونکي د قرارګاه د عمومي دروازې مخ ته بم وچو او بې نورو ملګرو بمونه وچول. داعش دغه حمله ذمواري قبوله کړې ده او وایي چې حمله کوونکي سوریایانو. د رویټرز خبري اجانس رپورت ورکوي کوم پټ اسناد چې د القاعدې په بخ پاره شوې دي ښایي چې د بن لادن په شمول د القاعدې مهم مشران په خپلو صفونو کې د جاسوسانو د موجودیت، بې پلوټ الوتکو، د حملو د خطر او د هغه الکترونیکي آلاتو نه په ویره کې چې ګمان کېده په پټ ډول د هغوی د خبرو او حرکاتو د څارنې لپاره لګېدلي دي. اجانس وایي چې امریکایي استخباراتو ته په دې اړه اسناد په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د اسامه بن لادن په کور باندې د یرغل په وخت لاسته ورغلي وو. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې 143 اسناد له عربي نه ترجمه کړي دي. اجانس وایي له هغو اسنادو نه ښکاري چې سره له دې چې د القاعدې مشران په افغانستان او پاکستان کې په څو جبهاتو کې د فشار لاندې وو، تر اوسه شیبې پورې د نړیوال جهادي تحریک په اړه په خپلو ژمنو او تعهدونو کلک ولاړو. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه‌شنبې په ورځ د روسیې په غوښتنه د شمالي کوریا په خلاف د نوو سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه ځنډولې ده. چین او امریکا یوه ګډه مساویده تیاره کړې وه، مګر روسیه وایي چې غواړي دغه مساویده په غور مطالعه کړي او وخت ضرورت لري. توقع کېږي چې نن د چهارشنبې په ورځ به پرې د امنیت شورا رایګیری وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، نن د امریکا په 12 ایالتونو کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره ګوندي انتخابات و. په دې باره کې به معلومات هم تاسو ته درکو. خورا به سوز موږ د خبرونې لومړی رپورت ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د ستراتیژیک ډیالوګ تر عنوان لاندې د خبرو اترو د پاره د دوشنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره د غونډې کوربتوب وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وسوې. پام وکړئ رپورت ته.
د کیری عزیز په دغه غونډه کې لا طرح غرینه نیولې تر اقتصادي مشارکت پورې پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو او پاکستان د ستراتیژیک ډیالوګ د وزیرانو د کچې پښپګمه غونډه کې وویل
دا یو چانس دی چې د هغه قوي دوارخیزه او دوامدار مشارکت پاره پر خپل ژوند بیا ټینګار وکړو چې په پای کې اساس نه یوازې پر متقابل درناوی بلکې پر متقابلو ګټو ولاړ وي.
ښاغلی کېری په خپل خبرو کې د شمالي وزیرستان په شمول د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عملیات
وستایو. موږ د پاکستان ستاینه کوو چې د ملي اقدام پلان پلي کوي چې له لارې یې د ترهګرو په لاس د خلکو د ګمارلو تمویلولو او هڅولو وړتیا له منځه یوړل شي. موږ د پاکستان د دې ژمنې هرکلی کوو چې د ترهګرو ډلو د ځپلو دپاره د دوی ترمنځ توپیر نه کوي.
ښاغلی عزیز، د متحده ایالاتو او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په اړه د ښاغلي کېری له علاقې نه ستاینه وکړه او وی ویل چې په اقتصادي لحاظ یو ټینګ او له سیاسي اړخه آرام پاکستان د متحده ایالاتو د اعتماد وړ یو متحد کېدلی شي. خو هغه وویل چې له پاکستان سره د معاملې په اړه باید پر یو بل د تورونو له لوبې نه ډډه وشي او یاد یې کړه چې پاکستان په ګاونډي افغانستان کې د ستونزو مسؤل نه دی.
نتنګ کین بی فردر فرام د ټرو دین ټو هولد پاکستان ریسپانسبل.
پاکستان باید د افغان ستونزو مسؤل ونه ګڼل شي، ځکه څوک غواړي چې خپل ګاونډي کور ته اور واچوي چې خپل ځان وساتي. پاکستان په افغانستان کې د روانو شخړو له امله کړهونه غلوي دي. هغه اقدامات چې پاکستان د هر ډول ترهګرو ډلو پر خلاف کړی دي بې ساري دي. په دې زماني نقطه کې باید موږ ټول له یو بل سره همکاري وکړو او هغه غلطۍ ومنو چې ټولو کړی دي.
متحده ایالات او پاکستان د همغږۍ د څلور اړخیزه ډلې غړي دي چې پکې افغانستان او چین هم شامل دي. دا ډله په هغه هیواد کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي ضرورت لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټور تمامېدای سي. تفصیل د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسیه یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسیې همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکارۍ غوښتنه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو هم انتقاد وکړ او دا یې وویل چې د امریکا د پوځي همکارۍ پر ځای د روسیې هغه ډیره ګټوره تمامېدای شي.
امروز افغانستان مریض است، از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها همیش فقط لانه جور کرده.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لڅلور خو انتحاریانو تروریستانو ځل پکښ جوړ کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي. امریکایانو چې پولیس ته کومې وسلې ورکړي لاغې نور بد ماډل نسته، او اردو ته چې کومې وسلې ورکړي مرمۍ کمبودی کوي، خو روسي وسلو تر اندازې خپل امتحان ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دادي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپل پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قرارداد نکړي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده، د امریکا او کې په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکمیل کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پاسروسیا د موږ لپاره
خغل سلیمان خیل وای کڅ هم افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې لکومبل هیواد سره پوزي او سیاسي همکاري ډیره کړي خو د روسي په باب د امریکا خوخه حتمی ده چې دای کړي پوزي کارپوهان په افغانستان کې د مخبر خرابیدون کې امنیتی وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي خو وای په افغانستان کې د بے ثباتی او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د مهاجر د پاره نړیوالی ټولنې په یو رپورت کې ویلي چې سش کال تقریبا 3000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې لارې یونان او ایتالیا ته رسیدلي دي د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب رپورت راستولی دي
د مهاجر د پاره نړیوالی ټولنې په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي چې سش کال تقریبا 3000 تنه مهاجر د خپل خطرناکو سفرونو په وخت کې مړ شوي هم دي د غیداري ویلي چې په همدې شمیر مهاجر په تیر کال کې هم په عین وخت کې وژل شو وو د مهاجرو د لپاره د نړیوال ټولنې یا آی او ایم ویل دي چې د مدیترانې د بحیرې لار ډیره خطرناک ده او ساکال په دغه لارې د هغو مهاجرو نه چې کوشش کاوه د ترکیې نه ځان یونان ته ورسی په لار 321 تنه مړ شوی په دې برسیره د مهاجرو د فارد د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې دوی تقریبا 300 تنه د افغانستان او د سوریې مهاجر او هم نورو سیاسي پناه غوښتونکو ته نجات ورکړی دی د مهاجرو د فارد د ملګرو ملتونو د ادارې وی نتاقې کاریان دی ګروجل ویلي چې د حقایقو د معلومولو د یو حد دی راپور نه داسې ښکاری چې په سوریه کې تقریبا 50% خلک د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي او د دغه کسان ډیرو کموي د خپل ماشومان سره یونان ته د تک د پاره د سفر دغه خطرونه په ځان منلې دي هغه د هم ویل دي چې 15% د افغانانو او 20% د سوریه د مهاجرانو چې په کمبل ملکې د شپږو میاشتو نه وخت زیات هم تیر کړی دی تر اوسه پورې قانوني اسناد نه لري هغه وایي
The lack of access to jobs that are adequate to their skills as well as meeting living expenses and avoiding
دوی وو مناسب کار نه پیدا کېدل د ژوند د ضروري مصارف نه پوره کول او د هغوی نه د سوء استفادې د مخنیوي په غرض د هغه عمده عوامل دي چې د سوریه تبایي د اقامت د وروستي ملک نه تر کولو ته مجبور کړی دي دویم عمده دلیل تبعیض دی د سوریه په مهاجرو کې 50% او په افغان مهاجرو کې 30% ماشومان او خځې دي د سوریه ډیر مهاجر د خپل اقامت د پاره حق ملک انتخابوي چې هلته د کورنۍ غړي اوسيږي مګر د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو نتاقې ګروجل ویلي چې دا دغه مهاجرت یو بل مشکل دی ځکه چې ډیرو ملکونو د مهاجرو پر اتګ محدودیتونه هم لګولې دي هغه امریکا غکته د مقدونیه د دې فیصلې په باب چې افغان مهاجر بنمني ویلی دی چې د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره په یو سرحد کې د مهاجرو د تفکیک په باب اندېښنه لري هغه وایي
We think that refugees and asylum seekers their claims should be looked at individually
موږ فکر کوو چې د مهاجرو او د پناه غوښتونکو غوښتنې باید د پناه غوښتلو د سیستم لپاره په منفرد ډول وکتل شي نه د هغوی د ملیت په اساس هغوی باید په دې اساس انتخاب شي چې هغوی نړیوال حفاظت ته ضرورت لري او کنه د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو دغه نتاق وایي چې اروپایي ملکونه باید د سیاسي پناه غوښتونکو په مقابل کې د نړیوالو اصولو په اساس د هماهنګۍ د پاره ولار غوره کړي
د اوونه تر او او ورځي په اونیکی
دا او د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي درنو اوریدونکو تاسو په مو کړی دی راپورته د متحده ایالاتو په ګوندي انتخاباتو کې سوپر ټیوزډي یا خاصه او مهمه سې شنبه ځانګړی اهمیت لري په مو کړی د امریکا ژغ د همکار نسیم ستانیزی راپورته چې په دې اړه ترتیب کړی دی
Get her out of here. Get her out. Get her out. Get her out. د ورجینیا ایالت د سوپر ټیوزډي د یولس ایالتونو په جمله کې شامل دی. د کاندید ډونلډ ټرمپ په یوه غونډه کې هغه یو اعتراض کوونکی ته بې حوصلې شو او غږ یې وکړ چې بهر ته وباسئ، بهر ته
وباسئ.
دا به د بدلون له پلوه ډېره مهمه ورځ وي. که تاسو له نن نه دوه کاله وروسته دې ورځې ته وګورئ، نو وبه وایئ چې زه له اولې ورځې نه پکې وم.
دغه مشهور میلیاردر اوس په دفاعي حالت کې دی. د هغه انتخاباتي سیالان وایي په کار د هغه د کوکلکس کلان په نامه ډلې نه ځان لرې ښودلی وای. دغه ډله په نژادي لحاظ د سپین پوستو برتري غواړي او د ډلې مشر ډیوډ ډوک د ډونلډ ټرمپ ملاتړ وکړ.
په محافظه کار ګوند کې د ډیوډ ډوک په څیر خلکو او د هغه د ډلې کوکلکس کلان لپاره همدارنګه د کرکې او نسخم لپاره هیڅ ځای نشته دی.
خو په نظر غوښتنو کې اوس هم ډونلډ ټرمپ د سوپر ټیوزډي په زیاترو ایالتونو کې مخکې دی. خوی ویازی په ټکساس کې سناتور ټیډ کروز هڅه کوي چې خپل پلاویان وهڅوي او له هغه نه وګټي. د دیموکراتانو په اړخ کې هیلری کلینټن نن په یولس ایالتونو کې د ټینیسی په شمول انتخاباتي مبارزه کوي.
که تاسو له ما سره ودرېږئ او رایه راکړئ، نو زه به له تاسو سره ودرېږم او ستاسو د حقوقو لپاره به د دې مبارزې له لارې په سپینه ماڼۍ کې مبارزه وکړم.
اغلی کلینټن هله منه ده چې په خپل سیال برنی سانډرز باندې بریالی شي، خو برنی سانډرز لا تر اوسه پورې هم زخمي خلک په ځان راماتولی شي.
یوازینی لاره چې موږ پرې بدلون راوستلی شو هغه دا ده چې په میلیونونو خلک مبارزه وکړي.
په دغه مقدماتي انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو کاندیدان نن لغټ ازمیښ سره مخامخ دي. د سوپر ټیوزډي برای به له کاندیدانو سره د خپل ګوند د نوماندۍ په ګټلو کې مرسته وکړي. د ګوندونو د نوماندۍ غونډې د روان کال د جولای په میاشت کې کیږي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
سه زمونږ د واشنگتن او ری د خبرونه پای کې د مهم خبرونو وخت ټکی اوس بیا ووري د سه شنبه پر امریکایانو په دوه سیالتونو کې د جمهوریت ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د خوښ کاندیدانو ته رای ورکړي. وروستي معلومات ښیي چې میرمن هیلری کلینټن د ورجینیا او جورجیا ایالتونو ګټلي او ټرمپ دا او ډونلډ ټرمپ د جورجیا ایالت ګټلې او د ورجینیا په ایالت کې هم مخکې د سناتور برنی دورمن ایالت ګټلې ده. تاسو کولی شئ چې وروستي نتیجې زموږ په فیسبوک کې وګورئ. د چین د پوز لوی رئیس جنرال فانګ فینګوی پرون په کابل کې د افغانستان د حکومت مشرانو سره د ټیریزم په ضد د څلورو ملکونو د سیمه ییز ائتلاف جوړولو په امکاناتو وغږېده. چینی چارواکي وایي چې په نوي ائتلاف کې به چین، افغانستان، پاکستان او تاجکستان غړیتوب ولري. د دې جملې نه درې هېوادونه یعنې افغانستان، پاکستان او تاجکستان د چین سره مستقیم سرحدونه لري. په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د جمهور رئیس اوباما پخوانی استازی او په افغانستان کې امریکایي قواو ناټو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان ایلن وای چې متحده ایالات باید د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري او طالبان باید د قضیې د حل د یو برخې په توګه ومني. که څه هم چې په ایران کې د ستر مذهبي مشر د جانشین د ټاکلو موضوع یو حساسه موضوع ده او په دې اړه معمول په کارو خبرې نه کیږي، مګر د ایران مذهبي اوسنی مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای په روس کال په خپل وینا کې دې واقعیت ته اشاره وکړه چې مرګ حق دی او یو ورځ به د همري په دې وروستیو انتخاباتو کې د خبرګانو د نوي مجلس ټاکلو کې دوه په تعقیب د آیت الله علی خامنهای د جانشین د ټاکلو لپاره د ایران دننه او د باندې هڅې پیل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ کې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 38 چې تشپاش په کندهار او هرات کې بنان اسمان ځای اوریاځ وی په جلال آباد کې به اسمان اوریاځ وی په غزنی کې او خوست کې بنان باران وی په فراه کې به اسمان نن برګ وی او په هلمند کې به هم اسمان نن ځای اوریاځ وی. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه به راپورټونه او د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د ګوندی انتخاباتو د جریان په اړه به تاسو ته زموږ په دوهم خبرونه کې هم تازه معلومات درکو. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي فلاند وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ورکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ. رادیو